السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت ده نن یکشن بده د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه پیل له خبرونو کیږي کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته نن په هرات کې لزګونو شوزو او انجونو لاریون وکړ او غشتنه کول چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو لړۍ مودرول سي دوی په عین حال کې شوار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی دینو لاریون کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې او څو تنه لاریون والی ډبولې دي پرون هم کابل کې ځینو معترضو ښځو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې سوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیري پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي چې د معترضو ښځو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نښه ده نه د قدرت او اقتدار پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته د لومړي وار لپاره د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت پرون په پرتګال کې کنسرت ورکړ د دغه بنسټ مشر احمد ناصر سرماست نن په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پرتګال د کنسرتونو تر ټولو ستر تالار کې دغه کنسرت په بریا سره ترسره سو او تود هرکلی وسو د سرماست په خبره په دې کنسرت کې اتو هنري ډلو او ارکستر خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي محدودیت لګولی دی د موسیقي ملي انستیتوت زده کوونکي او شاګردان د طالبانو له ډاره د 2021 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې قطر او په دسمبر میاشت کې پرتګال ته ورسېدل د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي دوی اټکل کړی و چې د 2022 میلادي کال تر نیمایي پورې به 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخامخ سي د دې ادارې د نننی چویټ له مخې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمیشنری سره یو ځای کار کوي څو د هغو کسانو ملاتړ وسي چې د ښه او پایداره معیشت په نیت خپلو مینو ته ستنیږي بېلابېلو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري په انډونیزیا کې له بلوا ضد پولیسو سره د فوټبال د نندارچیانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټیل کې د مړو شمېر لږ تر لږه 140 ته ورسېد په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه سوه چې له کبله یې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي دا د نړۍ په سطحه په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل سوې ده وروسته له هغې چې کوربه ټیم ایرما مالنګ خپل سیال کلب پیرسی بایا سورابایا ته دوه د درویو په مقابل کې لوبه وبایلله د فوټبال مینهوالو په خپلو کې شخړه وکړه وروسته له بلوا ضد پولیسو سره لاسو ګرېوان سول د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې له روسیې د اوکراین د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د مشر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه راپورونه وایي ایهور مراشوف د روسیې د پوځ لخوا نیول سوی دی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشر رافایل ګروسی پرون دا غوښتنه داسې مهال مطرح کړه چې مراشوف وړم ورځ له زاپوریژیا اټومي بټۍ د انرهودر شارګوټي پر لوري د تک په حال کې ونیول سو د اوکراین یوې دولتي ادارې چې پر اټومي بټۍ څار کوي ویلي چې د اټومي بټۍ دغه مشر یو نامعلوم لوري ته بېول سوی دی رافایل ګروسی هیله ښولې چې یوهور مراشوف به ډېر ژر په خوندي ډول خپلې کورنۍ ته ستون او د زاپوریژیا اټومي بټۍ د فعالیت د دوام لپاره خپل مهم کار بیا پیل کړي روسي چارواکو د دې پیښې په باب تبصره نه ده کړې خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې نن په هرات کې د ښځینه محصلانو پر لاریون د هوایي ډزو راپورونه ورکول سوي لیو تحلیلګر اوري چې طالبان ولې د ښځو د مظاهرو په وړاندې حساسیت ښیي
په مجموع کې د طالبانو پروژه د همدې لپاره ده چې میرمنې حذف شي
په دشت برچی کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملې وروسته پر لاریون والو د طالبانو له لوري د وسلو کارولو او هوایي ډزو غبرګونونه پارولي که څه هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوې خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پر شوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بولي
هر کس کې به انجنین جنایات
هر هغه څوک چې دا ډول جنایات کوي او مسلمانان په جماعتونو کې هدف ګرځوي زما په نظر لدی بل لوی جنایت نشته
په بهرنی مسایلو کې اوري چې په انډونیزیا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړو شمېر زیات شوی دی د ورکو اجزنه پروګرام هم په دې خپرونه کې اوریدلی شئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته یو شمېر انجنونو محصولانو نن په هرات ولایت کې لاریون وکړ دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوله چې د زده کړو حق دې ترې نه اخلي او د هزاره وګړو د وژنو مخنیوی دې وکړي. دغو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په هوایي ډزو او د دوی په ډبولو سره د لاریون مخه ونیوله. د طالبانو حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په هرات کې یو شمېر نجونو د یک شمې په ورځ په کاچ ښوونیز مرکز د بریده او لشپږم ټولګي پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو په غبرګون کې لاریون وکړ. یوې محصلې چې په دې لاریون کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې له نجونو د زده کړو حق وانخیستل شي. دې محصلې ادعا وکړه چې طالبانو په هوایي ډزو او د لاریون کوونکو په وهلو د لاریون مخه ونیوله.
طالبان په څورنجرو کې راغلل او داسې ډزې وکړې چې دلته مرمۍ ورېدلې. موږ خپل غوږونه پټ نیولي وو. اته طالبان نجونې راونیولې، کشکولې او په کندغونو یې وهلې. زه یې هم په وږه وهلم چې اوس مې وږه توره شوې ده. ځینې هغه هلکان هم چې له موږ سره یې همکاري کوله هغوی هم ونیول او سخت یې وهل.
دا معترضه محصله وایي زده کړه د نجونو او ښځو حق دی او باید ورکړل شي. هغه ویډیو چې د لاریون کوونکو لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوې د ښیي چې د وسلوالو کسانو لخوا له ډزو وروسته لاریون کوونکي چې شمېر یې لسکونو ته رسېږي خورېږي. یوې بلې محصلې چې په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
ټول محصلان راټول شوي وو چې د علم په لار کې د شهیدانو لپاره غږ پورته کړو. موږ هیڅ وسله نه درلوده، یوازې شعارونه مو ورکول او مخکې روان وو. هیڅ چاته مو کوم خطر نه و پیښ کړی. موږ غوښتل چې خپل هدف ته ورسیږو او خپل غږ تر نړیوالو ورسوو، خو هغوی انجونې ووهلې او ناوړه خبرې ورته وکړې.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور بیا ازادي راډیو ته وویل ځکه یې د دې لاریون مخه نیولې ده چې مخکې په اړه دوی ته معلومات نه و ورکړل شوي.
د اصولو له مخې هر څوک شي لاریون کوي باید امنیتي ځواکونه خبر کړي او په جریان کې تر څو دوی ته پیښیدونکي احتمالي خطرونو په وړاندې د موږ امنیتي ځواکونه ګامونه پورته کړي او چمتووالی ولري. خو متاسفانه چې دوی د موږ امنیتي ځواکونو تر دې وړاندې په لاریون نه و خبر کړي، نو ځکه هڅه وشوه چې د دوی د لاریون مخه ونیول شي.
دا لاریون د ورځې وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې په کاچ ښوونیز مرکز باندې ځانمرګی برید وشو. په دې مرکز کې لسګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ورکولو لپاره راټول شوي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې شاوخوا 15 تنه ووژل شول او تر اتیا او ډېر کسان ټپیان شول. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی.
د کابل په دشت برچی کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته پر لاریونوالو شوزو او نجونو د طالبانو لخوا د وسلو کارولو او هوایي ډزو د ځینو نړیوالو سازمانونو او چارواکو غبرګونونه پارولي. نن یکشنبه په هرات کې هم ځینو معترضو شوزو ویلي چې طالبانو یې د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړي دي. تر دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې تر ډیره د شوزو پر لاریونونو د طالبانو لخوا هوایي ډزې سوي او دغه لاریونونه خواره واره سوي دي. کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې پر کاج شوونیز مرکز د جمعې ورځې په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. په امریکا کې د سیاسي مسایلو لاشنونکي محمود تکل څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې طالبان ولې وخت نا وخت تر ډیره د ښځو لاریونونه نسي زغملی.
زه فکر کوم چې طالبان د میرمنو په وړاندې ډیره واضح تګلاره لري. کله چې د میرمنو په وړاندې د مکاتبو دروازې بندیږي، د تعلیم او د علم دروازې ورته بندی شي، او کله چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دوی د کار بندیز لګیږي، تر څنګ موږ متوجه شو په 13 کلن ماموریت کې هم هغه سیمو کې چې طالبان حاکم وو د جګړې په دوام کې په مکاتبو بندیز لګولی دی او میرمنې خو یې هیڅ د تحصیل او د کار لپاره نه پرېښودي چې فعالیت وکړي. معلومیږي چې په طالب کې د میرمنو په وړاندې د بدلون دریز نشته، او هغه هم چې که په لویه کچه د دوی په رهبرۍ کې وګورو هغه ځینې سیاسي او ستراتیژیک مخې لري، اما په مجموع کې د طالبانو پروژه د عملی لپاره ده چې میرمنې حذف شي. شل کلن ماموریت وسته په افغان میرمنو کې یو ستر بدلون راغلی دی چې موږ ته زیری راکوي چې په راتلونکو نورو نسلونو کې هم موږ دغه پروسه دوامداره وساتو. په افغانستان کې نورې میرمنې ضایع نشي او خپلو حقونو ته ورسیږي، هغه حقونه چې انسانیت ورکړي دي، هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي، هغه حقونه چې د بشر قوانینو ورته ورکړي.
په افغانستان کې لا هم پر جماعتونو او نورو مرکزونو بریدونه روان دي. آیا دا ویلی سو چې طالبان د امن په ټینګښت نه دي بریالي سوي؟
طالبان په تیر کې هم په اوس کې هم او په راتلونکي کې هم تمې کېدلی شي چې په ورته مسایلو کې ښکیل اوسیږي او د جګړې یوه برخه ده او سبا هم دا تمې کېدلی شي. دویم دا چې طالبانو نه په دې ظرفیت په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کېدلی چې افغانستان د امن وساتي. دریم دا چې طالبانو په تیر کې هم نن هم او سبا هم دا تمه کېدلی شي چې د تروریستي ډلو سره چې څنګه اړیکې درلودي او هغه دوامدارې وساتي. په یو کلن ماموریت کې د القاعدې مشر په افغانستان کې وژل کېږي، دا په دې معنی چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخ پیمانه اړیکې لري او د همدغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامی حضور هم قوي ساتلی شي او په سیمه کې د همدغو تروریستي کړیو په زور باندې سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد کړلی شو. نو معنا دا چې طالبان د دې پیښو مسؤل کېدلی شي او طالبان خلکو ته ځوابګو دي چې نن د دوی په حضور کې د دوی په وینا په افغانستان کې امن راغلی دی، د دوی په وینا ټول ملت د طالبان له خوشحال دی. بیا هم ورته وژنې ترسره کیږي او په ډیره پراخه پیمانه. نو معنا دا چې دوی په دې وخت کې ځوابګو کېدلی شي.
اوس نړیواله ټولنه څه مسؤلیت لري چې دوی باید څه وکړي او په دې برخه کې څه کولای شي؟
په وسنۍ شرایطو کې د نړیوال ټولنې مسؤلیت جوړیږي چې په افغانستان کې وضعیت وڅاري او د کنټرول لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. موږ تاسو ګورو چې د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان په مختلفو برخو کې جنگي جنایتونه د طالبان لور په مستقیمه توګه ترسره شول. نن چې په مکاتبو کې چاودنه کیږي، طالبان چرته دي؟ طالبانو په تیرو شلو کلونو کې هم ورته پیښې ترسره کړلې، یا دوی په خپل یا د دوی همکاران او د دوی ملاتړ کوونکو چې ما مخکې ورته یادونه کړې، د هغوی په ملاتړ یا د هغوی په لاس دغه پیښې ترسره کیږي، اما مسؤلیت یې څوک په غاړه نه اخلي. په افغانستان کې خو جنگي جنایت ترسره کیږي او ته نن عملا مسؤول اوسېږي او ستا اړیکې د همغو ادرسونو چې ته ور باندې تور تړې په پراخه توګه واضح دي او د همغو تروریستي ډلو مشران په افغانستان کې وژل کیږي. ان دلته سوال راځي کیږي نړیوالې ټولنې ته چې باید په کلکه توګه مداخله وکړي، ځکه د نړیوالې ټولنې په حضور کې امریکا له طالبانو سره په دوحا کې تړون لاسلیک کړ او د دې تړون شرایط هم دا و چې په افغانستان کې جګړه لمنځه لاړ شي، په افغانستان کې تاوتریخوالی لمنځه لاړ شي او په افغانستان کې د ښځو حقونه، تعلیمي حقونه، بشري حقونه، د بیان ازادي او د ټولو ته ژمنتیا وسیږي. نن امریکا هم چوپ پاتې ده، نن نړیواله ټولنه هم چوپ پاتې ده. په افغانستان کې د بیان ازادي نشته، په افغانستان کې تاوتریخوالی تر هر بل وخت ډیر بې شرمانه شوی دی او په افغانستان کې د میرمنو حقونه نشته، اما نړیواله ټولنه جمع امریکا په دې مسایلو کې چوپ پاتې ده.
په امریکا کې ډیره د سیاسي مسایلو شنونکی محمود تکل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د د کابل په دشت برچی کې پر کاج شوونیز مرکز تر خونړی حمله وروسته چې ډیری قربانیان انجونې وي، د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال وایي چې پر شوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت دی. دا په اصل کې دی چې طالبانو لا هم په افغانستان کې ټولو انجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې.
په کابل کې د جمعې ورځې چاودنې ته د کورنیو بهرنیو غبرګونونو پر دوام د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي د غبریت یو ستر جنایت یاد کړی دی. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې بیغونډې ته وویل، پر ښوونیزو مرکزونو او جوماتونو بریدونه یو غیر انساني عمل دی او تر سره کوونکي به تر نیول کېدو وروسته د قانون منګولو ته وسپارل شي.
هر کس کې به انجنین جنایت
هر هغه څوک چې دا ډول جنایات کوي او مسلمانان په جماعتونو کې هدف ګرځوي او یا هم بې دفاع ځکه کوونکي چې په ښوونیزو مرکزونو کې تعلیم او تحصیل کوي دوی په معصومانه ډول هدف ګرځوي، زما په نظر لدی بل لوی جنایت نشته.
انهره هدف قرار مې دیان په نظرم ازي کده جنایت بزرګ هیڅ وجود نه داره.
د جمعې په ورځ د کابل د دیالسم امنیتي حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې د کاچ په نوم یو ښوونیز مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 115 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. سره له دې چې د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت دغه چاودنې تلفات 25 تنه وژل شوي او 13 ټپیان خي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما بیا د وژل شوي او کسانو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 20 خي. یونما ویلي چې په وژل شوي او کې لشلو زیات انجونې دي. خغلی حنفی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واکمن کېدو د یو کال زیاته موده کېږي لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکریه باریکزی د خغلی حنفی دغه څرګندونو ته په غبرګون کې وایي طالبان باید د غندونو پر ځای معذرت وغواړي، ځکه په خبرې د نجونو ښوونځي تړلي او وینو چې هر ورځ د ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو مخې ته بریدونه کیږي.
نن چې دوی راغلی او دغه عمل تقبیح کوي، دا په حقیقت کې د تقبیح نه ښه به دا چې دوی ودرېږي او د افغانستان د خلکو نه معذرت وغواړي. سربیره پر دې چې دوی د جنکیو مکتبونه اماسې تړلې پرېښي، مګر موږ وینو چې هره ورځ د جنکیو مکتبونو او روزنیز ځایونو کې بریدونه کیږي. زه فکر کوم په سیاسي تشو خبرو باندې تقبی کولو باندې به د افغانستان مشکل کال کېدل دا شل کال موږ به ستونزه نه درلوده.
د یادونه ده چې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جنو د زده کړو د خزو د کار په تړاو په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ هم تیر ورځ د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې اوشمیر افغان فعالینو سره په لیدنه کې ویلي چې د نړۍ په هیڅ ځای کې له خزو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. د نوموړي په خبره البته یو ځل پخوا هم داسې شوي وو، هغه هم د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې وو او په خبره تکرار ته باید اجازه ورنه کړل شي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
انډونیزیا کې د فوټبال په یو سټډیوم کې د شخړې او ګډوډۍ رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 104 او یا ته پورته سو. سفی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د ختیځ جاوا ملنګ فوټبال سټډیوم کې له ناستو څخه باندې 40,000 نندارچیانو لږ تر لږه 3,000 کسان یو دم د لوبي ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدانه د خلکو د شړلو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز وکاراو او قهرجن نندارچیان یې په ډنډو ووهل. سلګونه کسان ورسته له هغه تر پخو لاندې شول چې د لوبي میدان ته داخلو شو نندارچیانو غوښتل لیوي وړې دروازې بهر ووزي. د پولیسو د راپور له مخې لږ تر لږه 104 اویا کسان وژل شوي او 103 نور ټپیان دي. ویرې شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې لوړ لاړ شي. د ختیځ جاوا دوه ټیمونه آریما اف سي او پیرسیبایا سورابیا فوټبال لوبډلې یو بل سرسختي سیالانې دي. پولیسو ویلي بیګانۍ لوبه کې کوربه آریما ټیم لوبه 2-3 وبایلله او قهرجنو مینوالو یې خپله غوسه قابو نه کړای شوه. د لږ تر لږه دوو پولیسو د وژل کېدو راپور هم تایید شوی. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د رامنځته شوو پیښو پوره څېړنه غوښتې او د انډونیزیا د فوټبال د لیګ د پاتې لوبو د ځنډیدو امر یې کړی. د پولیسو له عمومي قمندانه غواړم چې دا پیښه په دقیقه او بشپړه توګه وڅېړي. همدارنګه مې د فوټبال فدراسیون ته امر کړی چې د لومړي لیګ ټولې لوبې د ارزونو او امنیتي تدابیرو د ښه کېدو پورې وځنډوي. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا نیوکه کړې چې د انډونیزیا پولیس باید د نندرچانو د قرارولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار نه وای اخیسته. د فوټبال د ټیمونو د مینوالو ترمنځ شخړې نوې خبره نه ده، خو په دومره لوی شمېر د خلکو مرګ ژوبله ښایي په څو لسیزو کې بې ساري وي. د راپورونو په اساس په 1964 کال کې د پیرو پلازمینه لیما ښار کې د المپیک د غوراوي لوبو پر مهال د شخړو او ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 300 کسان مړه او څه باندې زر تنه نور ټپیان شوي وو. په 1950 کال کې هم په بلجیم کې د فوټبال د مینوالو د شخړې له امله 9 کسان مړه او 600 نور ژوبل شول. تر هغه وروسته په 1996 کال کې د ګواتیمالا او کوستاریکا د فوټبال د لوبې پر مهال د ټیل ماټیل او شخړو له کبله 80 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورسله هغه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته اشاره وویل. طالبان په خپل کې یو واحد دریز نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي چې هر څوک د مسلې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي چې دا په دریزونو کې د درس په معنا نه ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکون کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته اشاره سره ویلي طالبان په دې برخه کې واحد دریز نه لري. ریچارډ بنت د خبري پرون شنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په خبرو کې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دې اړه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي هر څوک د مسلې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي او دا درس په معنا نه ده. کاغلی شاهین نیکلی دا یو مهمه او حل طلبه مسأله ده او لکه چې تاسو ته معلومه ده فیلند مشرتابه تر امر ثانی پورې ماتل ده. هر څوک د مسلې د بهتر حل لپاره خپل نظر ورکوي دا د درس په معنا نه ده. مشرتابه د ټولو نظرونه اوري، نهایت به د اسلامي اصول او د نظام د مصلحت پرانا کې هدایت کوي ان شاء الله. دا څرګندونې داسې محل دي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه ویشلي نظرونه څرګند کړي دي. پرون کابل والی شیخ ندا محمد ندیم د کابل ښار د ښوونځیو له مدیرانو او ښوونکو سره په کتنه کې ویلي د عصري علومو زده کړه د وخت اړتیا ده او باید ورته جدي پاملرنه وشي. تیره سه شنبه بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په یو غونډه کې ویل چې د اسلامي شریعت په هیڅ ځای کې د هیڅ چا د تعلیم مخنیوي نه دی شوی او علم په نارینه او ښځو دواړو فرض ګرځول شوی دی. خو په همدې غونډه کې بیا د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست شیخ محمد خالد انفی دنیاوي علم مباح وګڼلو. وی ویل کله چې د مبا او امیر تر مابین تعارض راشي نو بیا د امیر حکم واجب دی. مخکې تر دې بیا د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نورالله منیر په روزګان ولایت کې وی غونډې ته په خبرو کې ویلي چې دا د خلکو فرهنګي ستونزه ده او دوی اجازه نه ورکوي چې د دوی 14 لوڼی او خويندې خوانځي ته ولاړ شي. د طالب چارواکو دې څرګندونو ته د ټولنیزو رسنیو یو شمیر افغان کارونکو هم بلا بیل خبرګون خودلی دي. د نجونو د تعلیم لاټړې استایلی او د دوی د زده کړو خلاف څرګندونې ناسمې بللې دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ ل یو کال زیات وخت دیږي او په ټوله دې موده کې ل شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ خوانځي تړلې دي. د طالبانو حکومت دا کار په نړیواله کچه غندل شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي په دې اړه باید د دوی د حکومت مشرتابه پریکړه وکړي.
د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د ښځینه لاریونوالو په وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ځواک او واک نه بلکې د کمزوري نښه ده. نور حل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د سپتمبر په 13 نیټه د جمعې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې اړوند اشتبرچي سیمه کې د کاچ ښوونیز مرکز پر زده کوونکو حمله وسوه، د قربانیانو کورنۍ او خواخوږي پرون شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کابل ښار ځینو سیمو ته راووتل او په لارینونو یې لاس پورې کړ، خو د دوی دا لارینونه له طالبانو سره په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لارینونو په خبرو سوو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو د لارینو پر مهال پر لارینوالو هوایي ډزې وکړې چې دې کار د ځینو نړیوالو ادارو او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او انجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو دا کړنه د هغوی د کمزورۍ نښه بللې ده. نوموړي لیکلي چې د اعتماد وړ حکومتولي په هر اېدا باید د زیانمنونکو کسانو په ساتنې سره ثابته سي، نه دا چې هغه کسان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د تاوتریخوالي او ډارولو په وسیله دي وځپل سي او د هغوی غږ دې غلی کړل سي. د غمجنو یعنی آزادارو میندو پر وړاندې دا ډول وحشت د قدرت او اقتدار نه بلکې د ضعف او ډار کارندوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما هم د طالبانو دا کړنه غندلې او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي چې په کابل کې له هغو ښځو سره تاوتریخوالی چې د جمعې په ورځ د هزارګانو په سیمه کې پر یو تعلیمي مرکز له برید وروسته یې د خپل خوندیتابه لپاره غږ پورته کاوه زړه بوږنوونکې صحنه ده. د طالبانو غوښتل سوي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي او د سوله ییز لاریون د مخنیوي لپاره له وسلو څخه استفاده دي بند کړي. هڅه مو کړه د دغو څرګندونو او لاریون کوونکو د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو نه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور او نه یې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. وړاندې تر دې هم د بېلابېلو موضوعاتو په تړاو په ځانګړې توګه د معترضو ښځو لاریونونه د طالبانو له ورته چلند سره مخ سوي دي. ټاکل سوي نن یک شنبه د کاناډا په ترونتو ښار کې او سبا دوشنبه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم د میشتو افغانانو له لوري د حمله په خبرګون او د قربانیانو کورنیو ته د عدالت غوښتنې لپاره ورته لاریونونه وسی. د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر په 13مه د کابل د 13مې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې پر کاج خوانیز مرکز 14 نه کې 19 کسان وزل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. خو یوناما ویلي چې په دې برید کې 15 کسان وزل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. یوناما د غشان ویلي چې په 15 وزل سوي کسانو کې له 60 زیات انجونې شامل دي. تر اوسه د دې 14 مسئولیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو 14 مسئولیت داعش وسله والې ډلې منلی و. د یادونې وړ ده چې پر طالبانو د تېرې ورځې له ښځینه لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی داسې مهال غندل کېږي چې نن د اکتوبر 2مه نېټه د تاوتریخوالي نه کولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د 2000 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په دې نوم نومول شوې ده.
تاسو له پیغامونو
لیکم دا رسه خبره کوم. نن چې پر د عبدالدب تر د لیټ قبر باندې رسنیو د بشر حقوق ملګری ملتونه خبرې کوي، غند جنرال صاحب راځي سربازان دي ادای طالبان سره لاس نه پاره دی په دې کندار کې دا نن یې از دې نه پر راوي ستو فلاندې سپی پراتو پر وستلې و پر سره دغه سربازان شي دام پر پراتو د بشر حقوق چیرې و دا رسنۍ چیرې وې، دا خلک چیرې ولې؟ هغه انسانان نه وو، هغه مسلمانان نه وو، هغه افغانان نه وو، هغه هم پرېږده له دې وطنه چې ټول مدني فعالانو ډاکټرانو انجینرو پیلوټ وتښتېدی، دغه افغانان نه دي چې د غو ولې څوک غږ نه کوي، چې دا مکتبونه بندې ولې څوک غږ نه کوي، ولې دغه ولس اوند کوم ولس د ازرې پوسو ناکام ملیان خوستا او داسې پاکستان ته ولاړو ولې غږ نه کوي. او بل خبره ده په دې وطن کې چې ملا نه یا د کور ملای نه چې ورکړي، نو مسلمان نه افغان نه په دې وطن کې حق لري. پر دې والی څوک څه نه وای، دا د مرستې راځین کسان نه د کی چل دی یا د دې تر کړی کی یا د دې ورستو تر کړی کی والی څوک څه نه وای. خدای پاک یو کی خدای دې ټول افغانانو ته د نو کې ہدایت وکړي. وای دا نور هیڅ کده د جمهوریت کې کچای او جوړی خورلین د انسان په سر د نور ته د مسلمان په سر د ته او امنا صاحب دی وای نبی علی سلام د سکو نبی علی سلام د غوړ مغرور او د غوړ خیانت کې او سلام پی.
سلام علیکم، نوم می محمد زریف دی، د مینارو د کمپ می اړیکې نیولې ده. ما ول ورور د ازادي راډیو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي، نه هم شي کیږي. جایان خلک کومک نیسي چې په تعمیرو کې پراته دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدلی چې امارات راغلی و هم نه دی مو لیدلی، بابل دولت کې مو هم نه و لیدلی.
السلام علیکم، زه مجاهد محمد هاشم وریاخیل د لغمان د کرغی ولسوالۍ نه خبر د منګه یو ولس متر سرک ده او دا ډېر وخت راشه بوسه عام پروته جوړ سوای ده، خو خام ده بوسه د حکومت نن دا فیش شي چې دې باندې لږ توجه وکړي بوسه او دې رشته باندې دا موږ ته جوړ زمونږ ټول روزګار باندې باندې کوم موټر ده کوم مکتب ده کوم هسپتال ده کوم دا سرک باندې لمبیا سرک نه موږ ته توجه نه یو جهان نه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لا دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. خو اوس د دې سات مهم خبرونه یې ور بیا. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته نن په هرات کې لزګونو شوزو او انجونو لاریون وکړ او غشتنه کول چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو لړۍ مودرول سي. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی.
تحصیل حق ما، تحصیل حق ما،
ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې او څو تنه لاریون والی ډبولې دي. پرون هم کابل کې ځینو معترضو ښځو ویلي و چې دوی پر لاریون هوایي ډزې سوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره